په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. د شاهین بونیری ما او تاسو ته په دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. خبرونه کې حال درکو اسلام آباد ته د امریکا د یو پلاوی سفر په اړه باندې، خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د سیاسي هلو ځلو په اړه به هم واورئ، او دا به هم واورئ چې وسلوال ولې نه غواړي چې په هیواد کې جمهوري نظام قوي شي. دغه ټول راپورونه لرو، تبصرے ہم شترا سرا پا دغا سیمے کی چکے میروانی چاری دی پا غا موضوع باندے خودم بے ورزو مجید بابر تا چے ددے وقت خبر نو آور.
ستڑی مشے اول دا مشال دا خبرنو سرٹے کی په بلوچستان کې پرون ناصرګند وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند په انتخابي غونډه برید کړې چې پکې 2 کسان وژل شوي. د خیبر پختونخوا گورنر شوکت الله وای په قبایلی سیمو او صوبه کې به راتلونکي انتخابات په پوره توګه ترسره کوي. د امریکې وزیر دفاع چک هیګل وای چې د ایران لخوا د ایټمي پروګرام له وجې ګواښته اسرائیل او امریکا په یو نظر ګوري. د بلوچستان پولیس وایي چې پرون د اتوار په ورځ په پشین کې د عوامي نېشنل ګوند په یو انتخابي غونډه د ناصرګند وسوالو په برید کې 2 کسان وژل شوي. خو زمونږ خبریال ته پرون د یاد ګوند د کوونکو د سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن صوبایي مشر سید زبیر شاه آغا د وژل شوو شمېره 3 ښودلې ده. د دې نمخ کې په سند او خیبر پختونخوا کې هم د عوامي نېشنل ګوند په کارکوونکو او مشرانو د تحریک طالبان پاکستان لخوا اعلان شوي بریدونه دوام لري، خو د بلوچستان د برید پړاکو مې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د خیبر پختونخوا گورنر شوکت الله خان پرون د مشال لیلیو سره په یو ځانګړي مرکه کې په قبایلی سیمو کې د پورم نه ټاکنو د ترسره کولو شمنه کړې ده. شوکت الله خان زیاته کړه
مختلف گامونه اخیستل لکه مختلف پارټو سره کېناستل، مختلف خلکو سره چې کوم خلک الیکشنو ته ولاړ دي هغې ته سیکیورټي ورکول، که فاټا کې دي، خیبر پختونخوا کې دي، که هغه د پاکستان په نورو حصو کې دي، نو هر یو کوشش زمونږ دا دی چې هر یو امیدوار ته د هغې د خوښي د سیکیورټي خلک مونږ ورکړو.
گورنر شوکت الله د مشال ریډیو سره په دغه مرکه کې د قبایلی سیمو د امنیت پرمختګ، د اف سی آر قانون او د وسوالو طالبانو سره د امن د خبرو اترو ترڅنګ پر یو شمیر نورو موضوعاتو هم خبرې وکړې. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي دفتر یا ایس پی آر لخوا جاری کړل شوی خبر پاڼه وایي چې پرون د امریکا یو وفد چې پکې د افغانستان او پاکستان لپاره قائم مقام استاذ سفارتکار ډیوډ پیرس، لیفټنن جنرل ریټایرډ ډګلس لیویټ چې د پاکستان او افغانستان لپاره د باراک اوباما خصوصي مرستیال دی، او د ایشیایي او پیسیفیک هیوادونو لپاره د امنیت نائب سکتر ډاکټر پیټر لاوای، او په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ وولسن هم وو. د پاکستان د پوز مشر جنرل پرویز اشفاق پرویانی ملاقات کړی دی. خبر پاڼه دی ته وی چې په دې ملاقات کې د دواړو خیدو معاملو ترڅنګ په خاصه توګه په افغانستان کې د تفاهم پر روانه لړۍ خبرې وشوې، او په دې ملاقات کې د پاکستان خارجه سکتر جلیل عباس جیلانی هم موجود وو. افغان چارواکي وایي چې وسوالو طالبانو په هرات کې په 2 افغانانو کې د یو نه لاس او د بل نه خپه غوسه کړې ده. د هرات د والي ویان نور خان نیکزاد د دغې پیښې پخلی کړی دی، او دیاتوي چې دغو دواړو افغانانو د یوې نجی امنیتي کمپنۍ سره کار کولو. دغې کمپنۍ به د ناټو کاروانونو سره لاجستیکي مرستې کولې. نیکزاد وویل چې دغه دواړه کسان دوی ته پر آباد سنګي ولسوالۍ کې ملو شوي وو، او دا مهال د هرات ښار په یو روغتون کې یې درملنه روانه ده. افغان طالبانو د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. افغان چارواکي وایي د برسلز په غونډه کې بعد افغانستان او ناټو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړوند د موضوعاتو خبرې وشي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به سبا د 3 شنبه او د 4 شنبه په ورځ په برسلز کې په خپل غونډه کې د افغانستان په ګډون د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې کوي. په دې غونډه کې بعد افغانستان د پلاوي مشري د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه خبرې روانې دي، او دا به د 2016 کال نه وروسته عملي شي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي چې اسرائیل او امریکا د ایران لخوا د ایټمی پروګرام له وجې ګواښ ته په یو نظر ګوري. د روان کال د فروری په میاشت کې د وزیر دفاع په توګه د ټاکل کېدو نه پس منځني ختیځ ته دا د ښاغلي هیګل لومړی سفر دی. پرون د دې سفر په لومړي پړاو کې تل ابیب ته رسېدو نه پس هغه دا خبره وکړه. هیګل وویل چې د اسرائیل او امریکا ترمنځ د اربونو ډالرو د وسلو معاملې ایران ته یو واضح پیغام دی چې په ایران د حملې کولو امکانات اوس هم شته. د امریکا په باسټن ښار او د میسچوسټس ریاست په نورو ښارګوټو کې بنند باسټن د بمی چاودنو په یاد خلک د یو منټ لپاره چوپتیا غوره کړي. دغه چاودنې ټیک یوه اونۍ مخکې شوې وې. دغه غبرګې بمی چاودنې د تیر پیر په ورځ د میراتن منډې د مقابلو د پای په کرخه کې وشوې چې درې کسان یې ووژل او تر 130 زیات نور یې ټپیان کړل. د بمی چاودنو یو مشکوک تامرلان سارنیف د اپریل په 19 له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شو. د ده کشري ورور جوهر سارنیف چې د ادعاو له مخې د ده ملګرتیا یې کوله د اپریل پر 6 د باسټن په یوه څنډه کې تر شدید تعقیب وروسته ونیول شو. 19 کلن جوهر دا مهال په روغتون کې دی او نشي کولی په ستوني کې د ډډو له وجې د زخم له کبله خبرې وکړي. په باسټن کې د پولیسو کمشنر اډ ډاویس پرون په دې اړه له رسنو سره تازه معلومات شریک کړل. دیوائی د مشکوک کس صحیح حالت خراب دی خو ډیر اندېښمن نه دی. د ایف بی آئی یو تحقیقاتي ټیم ورسره دی چې خبرې ورسره وکړي. تر اوسه خبرې نه دي شوي. تر هغو چې دی خبرې کوي او تحقیقات مخته ځي موږ نه پوهیږو چې یقینا نور به څه پیښ شي. داویس دا هم وویل چې په خټه دغه دوه چینایي ورونه له ځان سره کافي وسلې درلودې چې ښایي د نورو بریدونو پلان یې هم درلودو. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیدونه اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خپرونه کې تاسو دغه راپور اورېدئ شئ. د امریکا یو پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان د فوج د مشر او خارجه سکتر سره لیدلې دي. د بلوچستان په پښین کې د عوامي نشتلګون په غونډه وستوال برید کې درې تنه وژل شوي دي. په شمالی وزیرستان کې وسلوالو انتخابی امیدوارانو ته دړکې ورکړي دي. وسلوال اخر غواړي څه؟
پاکستان په عمومي توګه پختونخوا او قبایلی سیمه په خصوصي توګه یو داسې تنګ غار ته ورنستل غواړي چې په هغې کې به د ټولې دنیا په ضد جنګ کول شامل وي.
او زمونږ په ونیزه خبرونه ستونزې او سرکار کې به واورې څنګه په انتخاباتو کې ځینې خلک د خپل مالی حیثیت نه فایده وشته.
زمونږ د پاکستان په سیاست کې د ډېرې بدقسمتۍ نه هغه خلک موجود دي چې هغه سیاست د انویسټمنټ په شکل کې استعمالوي.
د سیمې او نړۍ نور راپورونه او تبصرې هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. پیل کو د بلوچستان نه چرته چې 13 ورځ وسلوالو د عوامي نشتلګون په یو انتخابي لاریون برید کړی چې پکې د یاد ګوند درې غړي وژل شوي او یو بلې جوبل کړی دی. د یاد ګوند غړو یو برید کوونکي نیولې هم دی چې د سیمې پولیسو ته حواله کړی دی. نور تفصیل خدای نور ناصر په دغه راپور کې راکوي.
د پښین په کلی کربلا کې د اتوار په ورځ نامعلومه وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند په یوه انتخابي لاریون برید کړی چې پکې د سیمې د پولیسو په وینا د یاد ګوند دوه غړي وژل شوي دي. خو د یاد ګوند د لوستونکو د سازمان پښتون سټوډنټس فیډریشن د صوبې مشر سید زبیر شاه هغه بیا مشال رادیو ته د دریو غړو د وژل کېدو په حق له وویل. د سید زبیر شاه هغه په خبره هغه قوتونه د دوی په انتخابي لاریون برید کړی چې له مودې راهیسې په پاکستان کې د پښتنو پر ضد کارونه کوي. هلته د پښین سیمې پولیسو چې یو برید کوونکی لا هم د دوی په بند کې دی مشال راډیو ته د برید کوونکي د هویت په اړه له څه ویلو څخه انکار وکړ. د ویلو ورده چې په عوامي نشتل ګوند تر دې وړاندې له خیبر پښتونخوا سره سره په بلوچستان صوبه کې هم د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا بریدونه سوي چې یوې د روان کال په جولای میاشت کې د دې صوبې په کوچلاخ سیمه کې د یاد ګوند په جلسه بمې برید و چې په پایله کې یې شپږ کارکوونکي وژل سوي وو. که څه هم د بلوچستان په بلوڅ میشتو سیمو کې بلوڅ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو سیاسي ګوندونو ته اختار ورکړی. د هر هغه ګوند وګړي به په نقشه کړي چې د پاکستان په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخلي، خو په پښتون میشتو سیمو کې هېڅ یوې وسلوالې ډلې سیاسي ګوندونو ته ورته اختار ورکړی نه دی. او دا لا هم څرګنده نه ده چې آیا د خیبر پښتونخوا په څیر په بلوچستان کې هم په عوامي نشتل ګوند بریدونه وسلوال طالبان کوي او که کوم بل څوک. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په انتخابي امیدوارانو او سیاسي ګوندونو د وسلوالو بریدونه او دړکېم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. په شمالي وزیرستان کې د مجاهدین انصار په نوم یو وسلوال ډلې انتخابي امیدوارانو ته دړکې ورکړې دي او ولس ته ویلي دي چې د دوی د غونډو نه ځان یو طرف ته وساتي. دوی په خپل دغه دړکو کې ویلي دي چې دوی جمهوري نظام نه مني. نور تفصیل په دغه راپور کې.
دا مجاهدین انصار نومی ڈلے لاڑخا دا بیان پا داس حال کے راغلے چه شمالی وزیرستان کے دروانو ٹلٹاکنو دا پارا دا کامی اسمبلی یو نشست دا پارا پینزہ دیش امیدوارانو تا انتخابی نشانات ورکڑل شوی دی. دا دفاعی چارو کارپوہ ریٹائر بریگیڈیر سادوائی دوی دا جمہوری نظام خلاف دی.
مخکې نه اعلان کړی دی چې موجوده نظام دی دا مغیب نظر باندې دا اسلام او دا شریعت خلاف دی. بعض وخت د دغه پارټو لکه د ایم پی او نور داسې چې کوم سیاسي پارټۍ دي د هغې نومونو باندې راغلي دي. خو دې نه علاوه هم دي په مولانا فضل الرحمان باندې حملې شوي دي. داسې پورې قاضي حسین احمد غوندې کې دوی سره ذهني طور باندې ډېر نږدې وو، هغه باندې هم خودکش حمله شوې ده. او زما په خیال باندې د دې نظریې چې کوم ځای کې هغې مضبوط دي او کوم ځای کې د هغې مالداري ده هلته پہ عمل درآمد کی، الٹیمیٹم ور کی یا دھمکی چا تو ور کی، هغه باندې هغه مکمل عملدار یو قابلیت لري.
دا ټولنیزو چارو کار پو خادم حسین وای شمالی وزیرستان کې د دولت وا کمزورې شوې ده او دوی نه غواړي چې خلک په موجوده ریاستی نظام کې یو شي، بلکې دوی خپل نظریه په خلکو منل غواړي.
چې کوم دی سلفی جهادي نتورک دا هغه دا جی موجودہ ریاستی نظام او په هغه کې دی خلکو درای چې کوم ته جمهوریت مولي شي د هغه په ضد مفکوره ده. او هغه اول په افغانستان او پاکستان کې نافذول غواړي او بیا د موجوده تهذیبي ارتقا په ضد جنگ کول غواړي. دا عمومي خبره ده. فیصله دا ده چې یو داسې خلکو سره ودرېدل دي چې هغه د موجوده تهذیبي ارتقا سره چلیدل غواړي، هغه د دې وطن کې امن او خوشحالي غواړي. او کدا چې قوتونو سره چې هغه پاکستان په عمومي توګه پښتونخوا او قبایلي سیمه په خصوصي توګه یو داسې تنګ غار ته ورنستل غواړي چې په هغه کې به د ټولې دنیا په ضد جنگ کول شاملي.
یاد دی وی چې شمالي وزیرستان کې د روانو ټولټاکنو د لپاره انتخابي مهم د خراب امنیتي حالاتو او په سیمه کې دوامدار کرفیو له وجې ډېر اغیزمن شوی دی او د غلطه وخت په وخت په امنیتي سرتیرو وسلوال بریدونه کیږي.
پاکستان کې د یو لسم مې انتخابات د ټول نغټې سیاسي غونډې یوازې په پنجاب کې روانې دي. سند بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د امنیت دغه وزه ده چې یو خوا د وسلوالو لخوا دړکې دي او بل خوا د ترهګرې بریدونه هم دوام لري. په داسې حال کې که یو خوا سیاسي ګوندونه په انتخاباتو کې برخه اخلي نو مذهبي ګوندونه هم غواړي چې د طاقت په دغه منډه کې شامل شي. مذهبی ګوندونه چې په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي دوه پښتنه دارا ولړیږي چې د ترهګرۍ پر ضد د دوی تګلارا صدا د مجید بابر په دغه راپور کې وو.
د روان کال د مئی په 11مه نیټه به په پاکستان کې د پارلیمان لپاره ټول ټاکنې ترسره کیږي. د دغه ټاکنو په نتیجه کې به یو نوی حکومت جوړیږي. د دې نه مخکې په دغه هیواد کې د پاکستان پیپلز ګوند په مشرۍ کې اتحادي حکومت په واک کې وو. د ترهګرۍ پر ضد دغه حکومت تګلاره د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو مبنی وه. خو پښتنه دا ده که چیرې په پاکستان کې راتلونکي حکومت د هغو ګوندونو جوړ شي چې مخکې په واک کې نه وو، د ترهګرۍ پر ضد به د دوی څه تګلاره وي؟ په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف مرکزي پوځي ویاندا مېرمن ډاکټر شيري مزاري وای چې د دوی ګوند په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد درې اړخیزه تګلارې لري.
په دوه کې غیر متعلقه کول، یوازې کول او درې مده لمنځه وړل، ځکه چې موږ غواړو چې اډومبه ټول ولسته مکمل تحفظ ورکړل شي او د هغوی په حکومت باور بحال کړل شي، ځکه چې ترهګر ځان ته پټنځایونه نه لري بلکې د ولست تر شا پټیږي، نو هغوی یوازې کول ضروری دي. بل دا چې هغه وسلوال ډلې په خاصه توګه چې کوم د قوم پرستی یا ملت پالی په بنسټ وسلواله مبارزه کوي، هغوی او هغه نورې ډلې چې ترهګري کوي رضا کول، خبرو اترو ته کینول او د هیواد دننه په عمومي سیاسي عمل کې شاملول بزموږ تګلاروي.
په دې ورستو کې ځینې کورنۍ او نړیوالې نظر پوښتنې ښایي چې کېدای شي راتلونکي مرکزي حکومت د مسلم لیگ نواز ډلې جوړ شي. په پېښور کې مې د یاد ګوند مرکزي جنرل سیکرټري اقبال ظفر جګړانه وپوښتل چې د ترهګرۍ پر ضد د دوی کړنلاره به څه وي.
په 2008 کې 14 خطي قرارداد دیو منظور کړو، هغه زموږ په وینا جوائنټ سیشن راغسته شو او نواز شریف صاحب ویلو چې دا دہشتگردی زموږ اولین ترجیح او د پاره قرارداد منظور شي او پاره عمل درآمد دی شي. هغه کې ډېر اهم چې کوم نکات وو، یو دا وا چې ری ویزټ اف اور فارن پالیسی اینڈ اڈاپټینګ انډیپندنت فارن پالیسی، او دویم ډېر اهم شی وو چې سرحد کې سټیک ہولڈر دی هغه سره ټولو سره مذاکرات لارا چیرا پکار دی.
جماعت اسلامی هغه ګوند وو چې په 2008 کال کې د ټول ټاکنو نه بایکاټ کړی وو. اوس کې چې دغه ګوند راتلونکو ټاکنو نه پس په واک کې شي، نو د ترهګرۍ پر ضد به څه تګلاره وي؟ د جماعت اسلامی یو مرکزی مشر لیاقت بلوچ وایي چې کله هم زور د ترهګرۍ پر ضد ګټه نه ده کړې.
پاکستان میں بھی ہم نے مختلف جگہوں
پر پاکستان کے موقع پر ہر جگہ د ترهګرو په ضد پوځي طاقت وکړه او دا غي نتیجې مهمو کتلې او د ډیرو مالی او ځانی زیانونو لوجه دا ثابته شو چې پوځي تګلارې غلطه وه. که جماعت اسلامي په اقتدار کې راغی، نو موږ به خپل ولست د باور فضا برابرو او په کوم خلکو کې چې ډیر زیات رد عمل او غوسه ده، دا غوي د غوسې سړولو او د امن په لړۍ کې د پیلو لپاره به هغه سره موږ د خبرو اترو لار اختیارو.
په لاهور کې مې سیډونکو او خبريال زاهد حسین نو پختل چې تحریک انصاف، مسلم لیگ او جماعت اسلامي وای چې د وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې په پاکستان کې ترهګري ختمولای شي. آیا دا ممکنه ده؟
دوی سره مخکې هم مذاکرات شوي دي او د پاکستان په بیلابیلو برخو کې 15 یا شپږ لوزنامې هم شوي دي، خو د هغې خبرو اترو نه پس نتیجه د نورې زیاتې ترهګرۍ په صورت کې مخې ته راغلې. نو د طالبانو سره د مذاکراتو خبرې کول هغوی نور پیاوړي کولی شي. او بله خبره دا چې د خبرو اترو ایجنډا به څه وي، هغوی خو په پاکستان کې د شری نظام خبره کوي.
د زاهد حسین په خبره د غټول سیاسي او مذهبي ګوندونو په ټاکنو کې د کامیابۍ لپاره د خبره کوي او ښکاری دا چې یا خودوی ویریږي او یا په پټه د دې ګوندونو د وسلوالو سره تفاهم شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو، د امریکا یو پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان د فوز د مشر او خارجه سکرتر سره ملاقات کړی دی او ورسره د دواړو هیوادونو پاړیکو او په سیمه کې د امنیت په موضوع خبرې کړې دي. په دغه اړه مې څو شېبې وړاندې په اسلام آباد کې د خپل همکار ریاض ګل مساخیل نه پوښتلي وو، هغې د سره دا معلومات شریک کړي.
پرون ماخام د امریکا یو پلاوی چې کوم د افغانستان او د پاکستان لپاره د امریکا خصوصي استازي دا وخه ډیوډ پیر صاحب په مشرۍ کې د پاکستان سفر کړی دی. دغه دوران دی د پاکستان چې کوم پوزي سر دفتر دی یا جی ایچ کیو په هغه کې د اشفاق پرویز کیانی په مشرۍ کې د یو پلاوی سرولي دغه وخت د پاکستان چې کوم خارجه سکرتر دی جلیل عباس جیلانی هغه هم دغه ملاقات کې موجود وو. دې دوران په مختلفو چارو خبرو شو، بیا خصوصا چې کوم د پاکستان، افغانستان او بیا په دې سیمه کې د منطقې کې د امنیت لپاره اقدامات کې په هغه خبرو وشوي. دغه دوران پاکستان خپل هغه دریځ بیا تکرار کو چې د افغانستان په بیا ودانۍ کې د اسلام آباد کردار ډیر مهم دی او په دې سیمه کې د امن نه بغیر بل هیڅ لار نشته. پاکستان دغه لړ کې خپل کردار ادا کوي او اوس پورې ډیر په خشان تر سره کړی دی. د دې ترڅنګ بیا د پاکستانی پوز سرچینو مشال ریډیو ته وی چې پاکستان یو وار بیا د امریکا نه دا غوښتنه هم وکړه چې هغې دی د افغانستان د لار په پاکستان کیدونکي بریدونه یا چې کوم لاسوهنه کیږي نو د هغې په مخنیوي کې د امریکا خپل کردار ادا کړي.
مشال ریډیو ته اوریدونکو سرزو افغانستان ته چرته چې د افغانستان د بهرنو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون به د 2014 کال نه وروسته عملی کیږي. په دغه اړه تفصیل کابل د جمیله ظریف پرافور کې.
سره له دې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون په هکله خبرې لا تر اوسه نه هي شوې نه دي، د بهرنی چارو وزارت وایي د دې سند په اړه د دواړو هیوادونو د موافقې په صورت کې به دا سند له 2014 میلادي کال وروسته عملي شي. د بهرنی چارو وزارت ویان جنن موسزی د یک شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې په کابل کې وویل چې تر دې مهاله د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په هکله خبرې په ښه توګه پر مخ روانې دي. هغه وویل چې افغان حکومت د دې تړون لاسلیکولو ته بیړه نه لري، ځکه په خبره یې دغه سند به له افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو له وتلو وروسته د عملي کېدو وړ وي.
البته یو ټکی مو باید په یاد وي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون د انتقال له پروسې نه د وروسته مرحله لپاره دی، یعنی د افغانستان او امریکا متحدو ایالاتو ترمنځ دواړخیز امنیتی تړون که سبا هم لاسلیک شي له 2014 میلادي کال مخکې به د اجرا وړ نه وي. نو ځکه خو د دواړخیز امنیتی تړون د موافقتنامې د عملي کېدو پیل د 2015 کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټه ده.
جنن موسازی وایي که دغه تړون زر لاسلیک شي نو د افغانستان په ګټه به وي، ځکه چې دغه په خبره د دې تړون له مخې له 2014 میلادي کال مخکې یو دوه اړخیزه واضح او حقوقي چوکاټ رامنځته کیږي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په هکله خبرې اترې له تیرو کابو شپږو میاشتو راهیسې روانې دي. د دې تړون له مخې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتېرو شمیر او د حضور څرنګوالی معلومیږي. دا خبرې اترې په امریکا کې د افغانستان سفیر کلیلا کمی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي مرستیال جیمز ورلیک پر مخ وړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د دې هیواد او امریکا ترمنځ د دې سند په اړه د خبرو اترو څلورم پړاو به هم ډیر ژر پیل شي. ولسمشر کرزی هم د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې له یو شمېر لوړ پوړو افغان چارواکو سره په لیدنه کې وویل چې افغانستان له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیکولو په هکله بیړه نه لري، خو د سیاسي چارو ځینې کتونکي د دې تړون د زر لاسلیکولو غوښتنه کوي. د سیاسي چارو څېړونکي جاوید کوهستاني وویل
مونږ د امنیتی او مسلح قوې له پلوه په داسې یو حالت کې نه یو او دا وړتیا نه لرو چې له امریکا سره چنه ووهو. له امریکا نه مخکې افغانستان د خپل امنیت د ټینګولو او آرامي په برخه کې دغه امنیتی تړون ته اړتیا لري.
ویل کېږي چې دا مهال د دواړو لوریو ترمنځ په دې امنیتی تړون کې د بحث وړ موضوع په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتېرو عدلي او قضایي خوندیتوب دی. ولسمشر کرزی څه موده مخکې امریکا ته له سفر وروسته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو د عدلي او قضایي خوندیتوب په هکله په لویه جرګه کې پریکړه وشي.
مشرانو د وګړو اوریدونکو هم د افغانستان په چارو کې پاتې کیږو. د غزنی چارواکي وایي د دغه ولایت د بیلابیلو ولسوالیو 14 تنه مزدوران په هلمند کې وجل شوې دي. وایي د کسانو د پولیسو یو پوستا جوړوله چې طالبانو پرې برید کړی دی. زموږ همکار سید شاه سخیمی پاړه نور حال راکړي.
چارواکي وایي وژل شوي کسان د غزنی د قرباغ، اندړو او بند او د یک ولسوالیو اوسیدونکي دي چې هلمند ته په مزدوري پسې تللي وو. دوی وایي د غزنی مزدورانو د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د پولیسو د یوې پوستې لپاره جوالونه له خاورو ډکول چې طالبانو ورباندې برید کړی دی. د غزنی د قرباغ ولسوال فضل رحمان نظروال وایي چې په وژلو شویو ځوانانو کې د دوی د ولسوالۍ څلور تنه اوسیدونکي شامل دي. نظروال وایي د قرباغ د اوسیدونکو جسدونه یې په خپله ولسوالۍ کې خښ کړي دي او پاتې نور یې د یک او بند او اندړو ولسوالیو ته لیږلي دي، خو د یک او اندړو ولسوالان لا د مړو پر وروړل کېدو نه دی خبر. تر اوسه پورې لا طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان په ختیس کې د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین د اپریل په 20مه نیټه پیل شوی دی چې تر 23مه نیټې پورې به دوام وکړي. په دا کمپاین کې شاوخوا 8.5 لک ماشومانو ته د پولیو پر ضد ساسکی ورکول کیږي چې عمرونه تر 15 کلونو کم دی. په دې اړه نور حال له جلال آباده د باز محمد عابد پر راپور کې
د ګوزن پر ضد د واکسینو دغه کمپاین د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې پر یو محل پیل شو. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر باز محمد شیرزاد وایي چې په دغه کمپاین کې به تر 8.5 لک پورې ماشومانو ته د پولیو ضد د واکسینو 2 ساسکي ورکول کیږي. نوموړي وویل
نن په ټول افغانستان کې به د پولیو ناروغۍ پر ضد باندې 2 ساسکي واکسین زمونږ ګولالۍ کوشنیان ته تطبیقیږي چې په شرقي حوزه کې موږ د 5 کلنۍ نه کته 2500 ماشومان لرو چې هغه ته به ټول ته د واکسین تطبیق کیږي. په دې دور کې یو فوق العادګي دا ده چې 1500 ماشومان چې عمر د 6 میاشتو نه پورته دی تر 5 کلو پورې هغه ته به د ویټامین ای کپسولونه هم تطبیق کیږي.
دا چې په ختیځ زون کې به په کومو ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو له امله د ګوزن پر ضد واکسین تطبیق نشي دا پښتنه ډاکټر شیرزاد دارنګ ځوابوي.
په خاص کونړ په ولسوالۍ کې د شاله والي په نامه یو منطقه ده چې هغه ته د امنیتي مشکلاتو له امله ورته مشکل دي. مشرانو د دینی علماو په ذریعہ باندې هم تماسونه نیول شوي خو چاته د واکسین د تطبیق اجازه نه ورکول کیږي.
د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکو چې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد د واکسین اساس کې ورکړي وو په نورو خلکو هم غږ کوي چې بلو ماشومانو ته د واکسینو ساسکی ورکړي.
نو مې نور لاده او چې واکسین وشي کوم هغه ډېر ښه ماشومان هم د مرض نه محفوظ دي. هغه کوم په نور باندې چې ماشومان ته وي دا کوم بد شی نه ده.
د روغتیا چارواکي وایي چې د 2013 کال له پیله تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې د ګوزن یو پیخه د کونړ خاص ولسوالۍ کې تثبیت شوی. خو اندېښنه څرګندوي چې که د پولیو په ضد د واکسینو د کمپاین مخه ونیول شي نو ګڼ شمیر ماشومان به د ګوزن په ناروغۍ اخته شي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب 6.21
او شارټ ویوز یا لنډو څپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو اوس مردو مومند ته چرته چې په پنډیالې تحصیل کې جوړ د روهیل کورونو سرکاري پرایمري سکول د اوبو بجلی او دیوالونو نه محروم دی او د غلط زده کوونکي ماشومان د ستوندو سره مخ دي. په دغه اړه د سیمینا زموږ د همکار دغه راپور.
د تحصیل پنډیالې په روهیل کور سیمه کې جوړ د هلکانو سرکاري پرایمري سکول چې 2 کوټې پکې جوړې دي. ولی په سکول کې د سبق ویونکو په وینا چې د کوټو نه علاوه پکې نور هیڅ داسې سہولت نشته چې د هغوی پرې خېګړه وشي. د سکول کې لږ زیات 200 ماشومان سبق وایي چې په سیمه کې په یو اوچته غونډۍ جوړ دی او د کوټو نه چاپیره 4 اړخیزه دیوالونه یې هم نشته دی. د دریم جماعت زده کوونکی فضل منان وایي دا سلورم جماعت مستان خان وویل هغوی پخپلا د لوړو دیوالونو په نشوالي پریشان دي. خو هغوی پخپلا واړه واړه کاڼي غونکړي او صرف د سکول د 4 دیوارې نخي په ځمکه باندې جوړې کړې دي.
دا کاڼ دیوالونه یو دوړي مامي دي دي کیچ پته نه کین د قرن دیوال شته د غټو دیوالې غټو بار د استاو شوی دي. بو بکم یو بم نشته بس واړه یو 4 بالټو کې راوړي کین د څه نه.
ګل حسن نوم یو ځوان چې تر 5 جمعات پورې په دې سکول کې سبق ویل وی ویل ته ماشومان شمیر زیات وی او د ناستې ځای نه وی ځکه کوټې کمې دي او وړې هم دي.
بس دا د حکومت ته طرف نه سیګار وړ دی بس بار ماریم دي بس زینټیب کې بار باندې مو لګي بس واړه زینټینګ بس تختی کچ دی کې نیم د صرف دا چونی مونی ور کړی دي او نور به پری هه دي. دې ته وز یو د ماشين ضرورت یو تر دې کې ضرورت ځکه چې دا واړه خاران ځان سبب بوتل کې بروړي او چا اجازه نه او بم ګرمي شي نو دې ته یو ماشين ته لګول وی
غیر سرکاری تنظیمونه هم شته دي چې د هغوی سره د سکولونو د ودانو په لړ کې مرسته کوي. نو هغه امید ساتي چې را روان لږ وخت بعد د سکول د 4 دیواری اوبو او د کوټو انتظام وشي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یوونی مبجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجې
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
اور دن کو درنگ شیبیلا پا پختونخوا کی دا سحر لسنیمی بجی کی دن کی دا مجید بابرنا با مهم خبرون اورو دا خبرون روستو برا تا دا قامی او ندیوال و مدبواتونا مهم برخی ورندی کو
د بلوچستان پولیس وایي چې پرون د اتوار په ورځ په پښین کې د عوامي نېشنل ګوند په یو انتخابي غونډه د ناصرګند وسلوالو په برید کې دوه کسان وژل شوي دي. خو زموږ خبریال ته پرون د یاد ګوند زده کوونکو د سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن صوبایي مشر سید زبیر شاه آغا د وژل شو شمیره درې ښودلې ده. د خیبر پختونخوا گورنر شوکت الله خان پرون د مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې په قبایلی سیمو کې د پورم نټاکنو د ترسره کولو ژمنه کړې ده. گورنر شوکت الله د مشال ریډیو سره په دغه مرکه کې د قبایلی سیمو د امنیت پرمختګ د اف سی آر قانون او د وسوالو طالبانو سره د امن د خبرو اترو ترڅنګ په یو شمیر نورو موضوعاتو هم خبرې وکړې. افغان چارواکی وایي چې وسوالو طالبانو په هرات کې په دوو افغانانو کې د یو نه لاس او د بل نه خپغه وسه کړې ده. د هرات د والی ویان نور خان نیکزاد دغه پیښه پخله کړې ده او دیاتوي چې دغه دواړو افغانانو د یوې نجی امنیتي کمنې سره کار کولو. د لوګر په ازری ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو سره د یوې قراردادي چورلکې د بیړنۍ ناستې نه پس وسوالو طالبانو د دغې الوتکې د عملی اته کسان له ځان سره بیولې دي. د لوګر د والی ویان دین محمد درویش مشال ریډیو ته وویل 13 ورځ د مازیګر په 5 بجو د خراسان په نوم یو خصوصي ترکی شرکت الوتکه د لوګر ولایت د منګلخیلو په سیمه کې د هوا د خرابوالي او شدیدو بارانونو له امله بیړنۍ ناسته کړې ده. له بده مرغه یاد سیمه د وسوالو طالبانو په لاس کې ده چې الوتکه د مخالفینو لاس ته لوېدلې ده او په دې یو تن ترکی انجینران او یو تن افغان سرتیری هم طالبانو له ځان سره بیولې ده. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وای چې اسرائیل او امریکا د ایران لخوا د ایټمی پروګرام له وجې ګواخته په یو نظر ګوري. د امریکا په باستون خار او د میساچوسټس ریاست په نورو خارګوټو کې بنند د باستون د بمی چاودنو په یاد خلک د یو منټ لپاره چوپتیا غوره کوي. په شام کې فعالین وایي چې د سرخار د مشر نږدې د حکومت لخوا په برید کې په لسګونو عام خلک وژل شوي دي.
مهم خبرونه مورد اوس ورځو اسلام آباد ته چرته زمو همکار احمد الله ځینی پاکستانی مطبوعات کتری دی تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکی راټول کړی.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان الیکشن کمیشن په ټول ملک کې د 11,000 نه زیاتې پولینګ سټېشنې حساس او قریبا 10,000 پورې انتهایی حساس ګرځولې دي او سفارش یې کړی دی چې په دې پولینګ سټېشنو د پولیس او رینجر سره سره فوج هم ځای په ځای کړی شي. ادارې لیکي چې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د امن او امان وضع ورځ په ورځ خرابېږي چې له وجې که یو طرف ته په انتخابي مهم منفي اثر غورځېږي نو بلخوا دا ویره هم څرګندېږي چې ټول ټاکنو په ورځ به په کم شمېر کې خلک خپل رائے استعمال کړي. نو دا وجه ده چې الیکشن کمیشن وفاقي او څلور وانو صوبایي حکومتونو ته د امن او امان په صورت حال د توجه ورکولو هدایت جاری کړي دي. ادارې په اخیره کې لیکي چې ټول ټاکنو دوران په پولینګ سټېشنو د فوج ځای په ځای کولو خبره ده نو په انتهایی حساسو پولینګ سټېشنو د فوج د اول نه تعینات کړي شي او چې په حساسه پولینګ سټېشنو کله هم ضرورت شي نو په فوري توګه د فوج ورولېږلی شي چې دا شان په ښه ډول ټول ټاکنې ترسره شي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او وایي چې د ووټونو تر ټولو مهمه مرحله شروع شوې ده او هر څو که د حکومت الیکشن کمیشن او سپریم کورټ لخوا د پاکو صافو او پرم نه ټول ټاکنو دپاره ګامونه پورته کیږي خو بیا هم په مختلف ځایونو کې په کاندیدانو او د دوی په پلویانو حملې جاری دي او یو ویره تر هغه خوره ده. ادارې وایي چې اوس د حساس پولینګ سټېشنو خبره هم مخې ته راغلې ده نو باید چې د لړکې ټولې ادارې او په خپل سیاسي ګوندونه هر ګام ډېر په احتیاط پورته کړي چې ورسره د ټول ټاکنو کې دل یقیني شي ځکه چې بعضې مفاد پرسته خلک نه غواړي چې ټول ټاکنې وشي. وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی جسټس ریټایرډ طارق پرویز خان ویلي دي چې د بجلی د غلا د مخنیوي د ترانسمیشن نظام او د نورو تکنیکی او انتظامی چارو ښه کولو سره د بجلی په لوډ شیډنګ کې کمی کېدی شي د کم دپاره چې د پیسکو چارواکو لخوا د کوټلې ګامونو پورته کولو ضرورت دی. ادارې لیکي چې اکثرو سیمو او ښارونو کې د بجلی میټر ریډران او د وابډې نور کارمندان د بجلی غلو سره ملاو دي. دغه بې زمیره د وابډې ملازمین په باقاعده ډول د خلکو نه سل یا دو سوه یا زیاتې پیسې اخلي او د دغه په عوض ورته د بندو میټرو کونډو ارت لګولو او د غلا د نورو طریقو په ذریعه ویډیا بجلی ورکوي. اداریه په اخره کې لیکي چې باید حکومت د وابډې د یادو ځنو بې ضمیره ملازمینو د دغه غیر ذمه دارانه کار مخنیوی هم یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په مقاله کې راغلی دی تحریک طالبان پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پیپلز پارټۍ او متحده اقوامي موومنټ خلاف جنگ اعلان کړی او په دې کې تر ټولو زیات عوامي نېشنل ګوند ځپل شوی او د دې دوه وجې دي. یوه د پښتنو ځمکې محلي وقو او دویمه دا چې عوامي نېشنل ګوند په هر وخت کې داسې خلک پیدا کړي چې د پام وړ حوصله او جرأت لري. لیکوال وایي عوامي نېشنل ګوند نه یوازې موږ ته حوصله راکوي بلکې موږ ته د وسلوالو لخوا د رپیخو چیلنجونو پر وړاندې یو ښکاره دریس هم لري او د عوامي نېشنل ګوند غړي د جنگ په لومړي صف کې ولاړ دي. هر هغه څوک چې وایي د پیپلز ګوند پخوانی مشر بېنظیر بوټو د عوامي نېشنل ګوند غړي میا افتخار حسین یو زوی او بشیر بلور د پیسو لپاره شهیدان کړل شول نو په کار ده چې وقلمن تن د دغه شان خلکو خوله بند کړي. د شهید د وینې چې څومره هم دقیق ارزښت دی او د دې لپاره چې څومره هم مذهبي دلیلونه ورکړل کیږي خو دا خبره یقیني ده چې د وینه د یو ډارن کمزوري او د لفاظي تن نه غوره ده. پروسه کې د عوامي نېشنل ګوند مشر سپندیار ولی خان په یو ټلویزیوني مرکه کې د امیدۍ او نا امیدۍ څرګندونه کړي. هغه پاکستانی ولستا د ورپی خو چیلنجونو څخه نظر نه دیړولې خو سپندیار د ریاست سیاسي ګوندونو او تر دې پورې چې د ولس لخوا هم یوازې پریښودل شوی. مخالفون کې وایي په داسې حال کې چې سیاسي مشران وجل کیږي او خلکو ته ویل کیږي چې جلسو ته مه ورځئ ګینې وبه وجل شي نو په داسې حال کې پاک او شفاف انتخابات یو ډرامه ده. بلخو د افغانستان د څېړونکو شبکې یا نتورک لیکلي چې جرمني وړاندیز کړی چې افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې مشورې او همکارۍ لپاره له 600 تر 800 پورې فوجان پریږدي. د جرمني د چارواکو د وړاندیز تر مخه دوی غواړي د فوجان په کابل او مزار شریف کې پاتې شي چیرته چې د نورو سیمو په پرتله د امنیت حالت ښه دی. لیکوال لیکلي چې دا فیصله تر ډیره پورې د جرمني د داخلي سیاست له وجې ده. په جرمني کې حکمران ګوند غواړي چې افغانستان په جګړه کې د جرمني د پوځیانو رول د راتلونکو انتخاباتو لپاره په کمپاین کې کومه سیاسي موضوع جوړ نه شي. جرمني تر دې وړاندې د ناټو په پوځي میشن کې د افغانستان په شمال کې پوځیان درلودل. دلته د دوی د بیا رغونې ولایتي ټیم یا پی آر ټی هم وا دا په کندوز ولایت کې میشته وه او تر ډیره پورې یې د بیا رغونې کارونه کول. د افغانستان د څېړونکو شبکې یا نتورک په دې مقاله کې راغلی چې تر جرمني وړاندې د ناټو په چوکاټ کې کارکوونکو دوه هیوادونو آسترالیا او انګلند هم افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د پوځیانو د پریښودو خبره کړې وه خو د شمیر په اړه یې وضاحت نه و کړی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه تیر ونی د امریکا په بوستن خار کې د هغو 14 چې درې کسانې وجلی او ګڼ شمیر نور جوبل کړي وو د زیموارو دوه ورونو پاړه یو مقاله خبره کړه ده. مقاله کې راغلی چې څنګه د دغه دوه ورونو کورنۍ شخړو بې کور کړل چې څنګه د دغه دوه ورونو کورنۍ شخړو بې کور کړل. نور تفصیل مجید بابر وړاندې.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د امریکا په بوستن خار کې د تیر ونی د شو 14 د زیموارو چې تعلق یې د مرکزی آسیا د هیواد چتنیا سره دی او اوس یې د کورنۍ ځینې غړي په کرغیزستان کې میشتي په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله کې راغلي چې د زوخارا او تامرلان سارنو د کورنۍ امریکا ته د تلو نه مخکې دغو دواړو ورونو د کرغیزستان په ټوکموک سیمه کې څو کلونه تیر کړي وو. دغه سیمه کې ګڼ شمېر د چتنیا سره تعلق لرونکي خلک ژوند کوي. مقاله کې راغلي چې د سارنو خاندان په ټوکموک کې خبایزت او پیژندلې کورنۍ ده او ځای خلکو د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څنګه خبریالانو ته ویلي دي چې دغه کورنۍ په 1940 کال کې د هغو 15,000 نورو چچنیانو سره ټوکموک ته راغلي وو کله چې دوی د خپلو سیمو نه د شوروي اتحاد پخوانی مشر جوزف سټالین بې دخل کړل. دا مهال په ټوکموک سیمه کې دغه چچنیانو 2,500 کورنۍ میشتې دي چې سرشمیره یې 50,000 جوړیږي. د سارنیو د کورنۍ یو نږدې ملګری بدرالدین جین ساکیف د مشال ریډیو کرغیز څنګه ته ویلی دی چې د سارنو د کورنۍ غړي تر څو لسیزو پورې په ټوکمو کې آباد دي. خو د دغو هلکانو پلار په نویمه لسیزه کې شمالي کافکاز ته کډه وکړه.
زما په خیال دوی په 1992 یا 93 کال کې چچنیا ته تللي وو، ځکه چې کورنۍ یې هلته د روس د شوروي اتحاد له وختونو راهیسې یو کور درلود. په چچنیا کې چې جګړه شروع شوه نو دوی په 1995 کال کې واپس راغلل. زما په خیال د 2000 کال په خوښه کې دوی داغستان ته چې ډیر چچنیان پکې اوسېږي لاړل.
خو د سارنو کورنۍ نورو ګاونډیانو پخلی وکړ چې د دغو هلکانو کورنۍ په 1992 کال کې کډه شوې وه او زوخار سارنو د روس جمهوریت په داغستان کې په کال 1993 کې زیږېدلی و. دغو ګاونډیانو زیاته کړه چې د دغو هلکانو مور د شمالي کافکاز وه. دغه سیمه د چچنیا سره په پوله پرته ده. په دغو هلکانو کې د مشر تمالان سارانوف د سکول پخوانی استادې ناتالیا خورچوکینا د مشال ریډیو کرغیز څانګې ته ویلي دي چې په نویمه لسیزه کې په شمالي افکاس کې ژوند کول د هغه لپاره سخت تجربه نه و او کې دیشي هغه حالاتو په تمالان بد اغیزه کړی وی.
کله چې تامرلان سارینوف په څلورم کې وو نو زه یې استاد وم. د هغوی د کورنۍ غړي له چچنیا راکړی شوی وو. تامرلان یو خاموش ماشوم او په کلاس کې تر ډیره ویریدلی غوندې هلک و. زما په فکر په چچنیا کې جګړې پر هغه تاثیر کړی و.
ناتالیا زیاته کړه چې په چچنیا کې کوم د ترهګرۍ پیښې د هغه په مخ کې شوې وي ښکاري داسې چې هغې به اغېزمن کړی وي.
له افغانستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې افغانستان ټایمز د کابل د مشهور باغچې باغ بابر په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. دغه باغچه چې د افغانستان کورنیو جګړو ورته زخت زیان رسولو دا مهال د سیلانیانو پر مخ پرانستل شوې ده. د باغ بابر په اړه د افغاني ورځپاڼې د لیکنې مهم ټکي له هارون باچانا او
افغانستان ټایمز په لیکنه کې راغلی. باغ بابر یو د کابل مشهور باغچو څخه دی چې د شهر دروازه نومې غرب لویدیځو سندو په 55 ایکړه کې خپور دی. د ورځپاڼې په وینا د کابل خاریان او هم بهرني سیلانیان د دې لپاره چې د دې خار سیل له یو اوچت ځای څخه وکړي د یادې باغچې مخه کوي. ورځپاڼه زیاتوي د کابل هوا که ګرمه وي او که یخه سیلانیان د باغ بابر د ښکلا او دغلته له موجودې ارامۍ څخه یو شان خوند اخلي. د ورځپاڼې په لیکنه کې وړاندې راغلی په افغانستان کې د یو جمهوري حکومت له راتلو وروسته باغ بابر د عامو خلکو پر مخ پرانستل شو. پر دې سربېره چې د ښار امنیتي وضعیت ډېر د تسلۍ وړ نه دی، بیا هم هر کال زرګونه خلک د تفریح په خاطر باغ بابر ته ورځي. یاد باغچه په 14 عیسوي پیړۍ کې مغل بادشاه محمد ظاهر الدین بابر جوړ کړې وه. بابر چې له باغچو سره مینه درلوده د کابل دیتا ورته نورې ګڼ شمېر باغچې په ټول هند کې جوړې کړې وې. نوموړی چې کله مړ شو نو د آګرې ښار په آرام باغ کې خاورو ته وسپارل شو. خو یو کال وروسته د بابر بادشاه د وصیت مطابق مړی له دغه ځایه راوستل شو او د کابل په باغ بابر کې د هغه د زامنو په نگرانۍ کې ښخ کړل شو. د بابر بادشاه نوسی او جهانگیر او شاهجهان بیا په خپلو دورو کې د مزار په سنگ مرمر ښکلې کړل او یو مسجد یې هم پکې جوړ کړ. وروسته بیا د 1903 او 1901 کلونو ترمنځ د افغانستان بادشاه امیر عبدالرحمن خان په دغه باغ کې یو محل تعمیر کړ چې د خپلې درېمې ښځې بی بی حلیمه په نوم یې کړ. یو بل افغان بادشاه نادر شاه بیا په بابر باغ کې نور کارونه وکړل، لای ښایسته کړل او په 1903 میلادي کال کې د عامو خلکو پر مخ خلاص کړ. په 1903 لسیزه کې پکې د کابل حکومت د لامبلو یو هاوس جوړ کړ. ورځپاڼه کاږي د 1902 کال د کابل جګړو چې د بیلابیلو ډلو ترمنځ پیل شوې په باغ کې جوړ د ملکي محل او مسجد ته زیان ورسو. د بخور پمپونه ترې غلا کړې شول او پکې ولاړې ونې ووهل شوې. همدغه باغ و چې جګړه مارانو پکې مورچې جوړې کړې وې. افغانستان ټایمز د باغ بابر ټرسټ د مشر امان الله صاحبزاده خبر راغستې چې وایي یاد باغچه د افغانستان د کورنۍ جګړې په موده کې په بشپړه توګه تباه شوې وه. په 2002 کال کې آغا خان پرمختیایي موسسې له افغان حکومت سره د یو تړون له مخې د باغ بابر د بیا رغونې چارې پیل کړې. د ښاغلي صاحبزاده په خبره له 2001 کال راهیسې باغ بابر د عامو خلکو پر مخ پرانستل شوی چې د نوموړي له وینا سره سم د تیر 2012 کال په موده کې د سیلانیانو د ټکټونو له لارې شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ د باغ د انتظامیې لاسو ته ورغلي چې بیرته هم د باغ په خصمانه لګول کیږي.
د یولسم مئی انتخابات
د انتخاباتو په حق لاستاسو پوښتنې
د کاندیدانو ځوابونه
د
تبصری او مرکی
هر ورځ لمشال ریډیو
د خیبر پختونخوا د کمیشن د انتخابی کمیشن د معلوماتو تر مخه د سوابه ضلع کې ټول شپږ لکه نه نوي زره او یو کم سلویخت رجسټرډ ووټونه دي چرته چې دوه د قامی سملی او شپږ د صوبایي سملی د چوکو لپاره ګڼ شمیر امیدواران په انتخاباتو کې برخه اخلي. زموږ خبریال خالد خان د سوابه د ټاکنو دغلته د سیاسي هلو ځلو په اړه دغه راپور رالیږلی دی.
دا خیبر پختونخوا سوابه ضلع د خدای خدمتګار او مضبوط ګړ یازې پاتې شوی دی، نو ځکه د عوامي نېشنل پارټي په ټوله ضلع کې خفال تنظیمونه او غړي لري، خو بیا په هر ټاکنو کې یا خود دې ګوند خفه ملګري په آزاد حیثیت یا د نورو ګوندونو امیدواران په ګډه د عوامي نېشنل ګوند د سوابه په دوه کامي او شپږ صوبایي اسمبلی چوکو مقابله کوي. د کال 2008 ټاکنو کې د عوامي نېشنل پارټي مرکزی مشر اسفندیار ولی خان د 400 سره سره د سوابه کامي اسمبلی ان دو رسم نه هم امیدوارو، چرته چې هغه د ثوابه شتمن کورنۍ سره تعلق لرونکي عثمان خان ترکی نه په 300 اوټونو دغه مقابله بایللې و. دا ځل عثمان خان ترکی د عوامي نېشنل پارټي رحمان الله کاکا، د جماعت اسلامي، تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز، جمعیت علما اسلام او پاکستان پیپل پارټي امیدوارانو مقابله کوي. خو لکه د نور کله پشان د ثوابه په دواړه قومي اسمبلی سیټونو باندې آزاد امیدواران هم برخه اخلي. په دې لا د سوابه سیاسي چارو باندې جوړ نظر لرونکي خبريال مقدم خان وایي،
د کاغذونو د ویډرا کولو غا مرحله پوره کېدونه بعد هم په دې دوړو حلقو کې په هر یو حلقه کې نه تقریبا آزاد امیدوار دي. آزاد امیدوارو کې هغه خلک ته چې کم تا د پارټي ټیکټ یا نه دی ورکړی شوی او د خپل پارټي د پیسو خلاف یو ریورډ کړی دی.
د غشان د سوابه اقامي اسمبلی سیټ نه دی لسم تیر ټاکنو کې د عوامي نېشنل پارټي امیدوار پرویز خان ګټلې او دا ځل پکې د عوامي جمهوری اتحاد او د سوابه پخوانی ناظم شهرام خان ترکه، د جمعیت علما اسلام عطا الحق درویش، د پاکستان تحریک انصاف صوبایي صدر اسد کیسر خان او د پاکستان مسلم لیگ نواز او جماعت اسلامي امیدوارانو ترمنځ سخت مقابله کیدونکې ده. په سوابه ضلع کې د جمعیت علما اسلام او قومي وطن پارټي ترمنځ د سیټ ایڈجسٹمنټ هم شوې ده. خو بیا خبريال مقدم خان وایي چې په سوابه کې د ټاکنو په وخت د غنمو لو او سخت ګرمۍ په وجه د خلکو د رای اچولو شرایط هم کم کېدی شي.
طالبانو د طرف نه چې کم وارننګ ورکړی شوی دی چې د الیکشن نه لري اوسي، د هغه به ډیر زیات اثر وي. بل دا هم یو وجه ده چې کم مخکنی منتخب کسان او د خلکو سره څه امیدونه، نو هغه امیدونه چې کم دی برابر شي نه دي، نو د خلکو چې کم دی نو خفګان دی. د سره سره د لوډ شیډنګ هم ډیر زیات اثر کېدی شي، ځکه چې مخکې خو به داسې وو چې په ډېر ګرمۍ کې به الیکشن نه وو، اوس په 11 مئی باندې به داسې معلومېږي چې ګرمۍ به خپل خطو جوبن کې وي. او کېدای شي چې دا ټول فکتور ګورو، دا ټول ریزن، دا وجوهات وګورو، نو زما په خیال باندې دلته کې به ټرن اوټ ډېر لو وي.
دغه شان د سوابه په شپږ صوبایي اسمبلی چوکو د عوامي نېشنل پارټي او نورو ګوندونو امیدوارانو ترمنځ سخت مقابله کېدونکې ده. د جماعت اسلامي صوبایي جنرال سیکرټري مشتاق احمد خان، د تحریک انصاف اسد کیسر خان او د عوامي جمهور اتحاد مشر شارام خان ترکه او د پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر مولانا فضل علي د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته د رسیدو لپاره دخل کوي غواړي. د عوامي نېشنل پارټي تیر حکومت داوا کوي چې د دوی حکومت تیر 15 کالو کې په سوابه کې ډیر د پرمختګ کارونه کړی دي، خو بیا ځنې خلک وایي چې سوابه ته ګیس ورکول او د تماکوش خړه هوارول اوس هم دخل کولوي غوښتنې دي. د تور ډیر سیمه وزیر علي په دې اکلا وایي،
زما تعلق سکندر په سوابه کې په پیک 34 مده ولته هو زیات ډیماند د ګیس ته ا دخل کو دا یو مین ایشو ده. د لوډ شیډنګ ډیر غټه مسله ده، د تماکو د نرخ او غیته د منډای کتو او د غیره پریزرویشن دا یو مسله ده. زمیدار ته په نهر کې د اوبو مسله چې اکثر نه روچی
دا یادونه ده چې په کال 2008 ټاکنو کې عوامي نېشنل پارټي د سوابه یو کامي او سلور صوبایي اسمبلی سیټونه ګټلی او یو د کامي اسمبلی او دوه د خیبر پښتونخوا اسمبلی سیټونه آزاد امیدوارانو ګټلی وو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د فاټا د انتخاباتي امیدوارانو سره خبرې اترې. مشال ریډیو به د فاټا د انتخاباتي حلقو له امیدوارانو سره مخامخ خبرې کوي. د هر حلقې د امیدوارانو نظریات او ترجیحات د امیدوارانو ترمنځ په مناظره کې ډیر زر لمشال ریډیو نه
اوردونکو مشال ریډیو دغه اوس وخت شوه دی زمونږ د ونیز خبرونه ستونزې او سرکار د خبرونه تاسو د پاره مجید بابر وړاندې کوي. نن په دې خبرونه کې باس کو چې څنګه په انتخاباتو کې ځینې خلک د خپل مالی حیثیت نه فائدې وچتي.
د مشال ریډیو په ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې نن ستاسو د یوې بلې ستونزې د حل په مخازه مجید بابر حاضر یم. د روان کال د مئی په 11مه نیټه به په پاکستان کې پارلماني ټولټاکنې ترسره کیږي. د دغه ټولټاکنو په صفا او بې طرفه توګه کول د پاکستان د انتخابي کمیشن ذمہواري ده. انتخابي کمیشن د تیرو څو میاشتو راهیسې په دې هڅو کې دی چې څنګه دغه جمهوري عمل په آزاده او صفاتو غتر سره شي او دغه هیواد د ټولنې هر وګړی په دغه جمهوریت عمل کې برخه واخلي. د دې لپاره انتخابي کمیشن په ټاکنو کې د برخه اخیستو لپاره څو قاعده او ضابطه جوړ کړې دي. په دغه کې یو دادا چې څوک هم په ټول ټاکنو کې امیدوار شي نو هغه به یو حد پورې پیسې خرچ کولای شي. خو لسوای چې مالدار خلک د ډیرو پیسو لوجې په دغه ټاکنو کې د بریا حاصل کوي. هم دغه زمونږ د نننې خبرونه ستونزې او سرکار موضوع ده.
پاکستان په سیاست کې د ډېرې بدقسمتۍ نه هغه خلک موجود دي چې هغه سیاست د انویسټمنټ په شکل کې استعمالوي.
د هغه سزا درې کاله جیل دی، 5000 روپۍ جرمانه ده یا دواړه دي. د جیل نه د سزا نه پیسو نه علاوه 5 کاله لپاره هغه بیا ډیسکوالیفایډ شي د الیکشن لپاره.
په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر په دې اړه دا راپور برابر کړی دی.
د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی که کوم امیدوار د ووټ اغستو لپاره رشوت ورکړو یا د کوم بلتن په نوم یې ووټ وغوښتو یا یې څوک منع کړ او دغه رنګ یې که د خپلې کورنۍ نه علاوه بل کوم تن ته د ووټ اچولو لپاره سورلی ورکړه نو هغه امیدوار ته به 3 کاله سزا ورکول کیږي او دې لړکې ټولو پریزایډینګ آفیسرانو ته اختیارات ورکړل شوی دي او اوس به کولی شي چې بغیر د پولیس د وارن نه دغه امیدوار گرفتار کړی. د الیکشن کمیشن لخوا په دې فیصله باندې تجزیه کاران وایي چې د الیکشن کمیشن دا ډیر ښه ګام دی خو باید چې دا فیصله عملي کړی شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي او قبایلی چارو تجزیه کار محب وزیر وویل چې دا ریواج په فاټا کې ډیر دی چې یو امیدوار په پیسو باندې ووټ اخلي او که دا فیصله عملي کړی شو نو د دې درغلو مخه به ونیول شي. د زیاته کړه
دلته په قاعده په پولینګ سټیشنو باندې پیسې تقسیم شوې دي په 13 الیکشنونو کې ترغولي دلی شوې دي. داسې جنا دین اوران دی چې کله دا د اور سړی په سر اوټ ریواج په قبایلو کې نو نو بیا بدلته ملکانان بقاعده په پیسو اغستل. پیزل الیکشن کې هم لکه د واټا هم ورسره د سیټل په علاقو کې هم بقاعده دار خبر روانې دي چې کلی ته ورشي الته ترانسفر ورته کې خود نو دا پیسې دوی ته د کومې خزانه نه راغله نو دا مخه کولی ول شي پر رښتیا نو دا به خلکو ته یو د ښه مستقبل د پاره چې دوی وکولی شي چې د خپل ضمیر په بنیاد باندې اوټ
کلی چې مشال ریډیو د الیکشن کمیشن د دې فیصلې په اړه د باجوړ نه د قومي اسمبلی په خواني غړي اخونزاده چټان نو پختل نو هغه وې
الیکشن کمیشن چې کومه فیصله کړی دا مونږ د دې خیر مقدم کوو. زمونږ د پاکستان په سیاست کې د ډېرې بدقسمتۍ نه هغه خلک موجود دي چې هغه سیاست د انویسټمنټ په شکل کې استعمالوي او هغه 1 کروڑ چې ولګي نو هلته 15 کروڑ د ګټې په تمه باندې لګي. دا د هغه خلکو او سره شکنی ده خو ډېره د افسوس خبره ده چې الیکشن کمیشن فیصلې کوي خو پاره باندې امپلیمنټیشن نه کیږي. نو الیکشن کمیشن دا فیصله هم کوي چې په جمعات کې به څوک کیسي جلسه نه کوي د مذهب په نوم باندې به څوک نه غواړي. ماته د نور ځینو پته خو نشته خو په ان ایچ 44 کې جمعات هم برابر استعمالیږي. په هر جمعات کې په هر مانځه کې دا غینه بس یو کس پاتی او خپل سیاسي تقریر کوي.
دغه شان د کوم ایجنسی نه راتلونکو انتخاباتو کې برخه اغستونکي ملک نور اکبر د الیکشن کمیشن دا فیصله وستایله او ویل
حکومت الیکشن کمیشن کوه فیصله ده په دې باندې کوم بالکل خوشاله رضامندي
سره ویل چې یو امیر سړی به ودرېږي هغه به د پیسو وس وي، یو به غریب سړی ودرېږي هغه به د پیسو وس نه وي. په کار داره ته صحیح الیکشن دې وشي، په قانون مطابق دې وشي، ته څور کې عرض د بدل ونه شي، خو روغ الیکشن مو غوړو شي، بیا به د قوم د عوام څه خدمت وکړي، ته پیسې ورباندې ویل کړي. ویل هغه ته ویل یو تاوان وشي، هغه ول خپلې پیسې برابرې کړي، هغه نه بعد بیا قوم ته کور نه شي کولی. خو بهترینه خبره داره چې د پیسو ول کوم لین دین دی، دا ورکې بان شي، هر سړي ته خپل حقوق الیکشن دې وشي.
د ذکر ول چې د الیکشن کمیشن سیکرټري اشتیاق احمد رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې یو ډله د خپل منشور مطابق خو اوټ غوښتل شي، خو که یو امیدوار څوک د مذهب یا مسلک او فرقې په نوم یروي او اوټ ترې غواړي، نو دا به جرم ګڼل شي او دغه تن ته به سزا ورکول کیږي.
په انتخاباتو کې د امیدوارانو لخوا د حد نه د زیاتو پیسو د لګښت دغه ستونزه مې د پاکستان د مرکزي انتخابي کمیشن ویان خورشید عالم مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې تاسو په پاکستان کې د امیدوارانو د پاره د پیسو د لګښت یو معیار ښی دی چې دومره پیسې د صوبایي اسمبلی او دومره پیسې د قومي اسمبلی، دا هغه معیار څومره دی؟
د صوبایي اسمبلی د پاره 10 لک روپۍ دي او د قومي اسمبلی د پاره 15 لک روپۍ دي. د دې نه چې کله زیات شي نو هغه باندې بیا ابجکشن راځي.
نو خورشید عالم صاحب، د دغو پیسو د مانیټرینګ یا د کره کتنې تاسو سره کوم نظام شته؟
بالکل شته دی. په هغه د پاره په نامینیشن پیپرز کې باقاعده دا کالم ورکړی دی، پای کې اغلی کړی چې د دې مقصد د پاره به یو سپریټ ځان لا اکاؤنٹ کولوي او په هغه اکاؤنٹ کې به هم دونه پیسې اگدی سونه چا خرچ کړي او دا غوچ سو اخراجات دي اب هم دغه اکاؤنٹ نه کړي. هغه ځان لا پوسټری جوړي، بینری جوړي، جلسې کوي، چا باندې روټه خوري، هر څه کوي، دا هغه ټول اخراجات په هم دغه اکاؤنٹ نه خرچ کیږي او هغه به د بینک د مونږ ته راغواړو. هغه امیدوار هم دا پابند شوی دی چې تاسو به د دې ډیټ کمیشن تور کوي.
امیدوار ته څوک چنده ورکوي یا څوک ورته ډونیشن یا عطیه ورکوي یا د سره مرسته کوي، نو هغه مرسته به دغه اکاونټ ته راځي کنه همداسم کولی شي؟
نه، داسې نشي کولی. او ایون لکه یو امیدوار دی، داغو دپاره یو ملګری فرض کړه 10 پوسټری ولګولی یا بینری ولګولی، هغه به هم د کنډیډیټ په اکاونټ کې حسابېږي. او موږ په ټول ملک کې د 400 نه زیات مانیټرنګ ټیم جوړ کړي دي په ډسټرکټ لیول باندې. د ډسټرکټ چې کم اسسټنټ کمشنر دي، سیول ججز دي، هلته چې کم ڈی سی اوز دي، هغه هم د هغې مشران جوړ کړي دي. او د هغو سره باقاعده کیمرا ټیم دي، دوه کیمرا کسان یې ورسره، کیمرا مین، سیکورټی ورسره او نور خپل سټاف یې ورسره. هغه په ټوله حلقه کې ګرځي، هر قسم جلسې، هر قسم د هغو چې کوم اکټیویټي دي هغه مانیټر کوي. او چا کله اخراجات هم توخې، نو موږ د هغې سره بیا کمپیر کوو.
نو خورشید عالم صاحب، اوس که تاسو وګورئ د پاکستان چې کوم نجی ټی وی چینل دي، په هغې باندې چې کوم اشتهارات راځي، نو د هغې خو د یو اشتهار خرچا او د هغې قیمت په لکونو کې راځي.
مونږ تمام ټی وی چینل ته هم لیټر لیکلی شوی دی، تمام اخبارونو ته هم لیټر لیکلی شوی چې تاسو سره څونه کمپین چلیږي سیاسي، تا هفتوار ډیټیل راکوئ چې سره کم پارٹی سونا ٹیم واغستو، کم کینڈیڈیٹ سونا ٹیم واغستو، کم اخبار کی سونا اشتہار را گئی. نو هغه موږ باوند کړی چې تاسو به الیکشن کمیشن ته داغه ډیټیل را لګئ چې تاسو سونا خرچي وکړي. سپریم کورٹ هم میڈیا کمیشن کیس کې یو فیصله کړی دا حامد میر ورسز فیڈریشن آف پاکستان کیس ته، په هغه کې ویلي چې په الیکشن کمیشن کې یو ایڈورټایزنگ سیل جوړ کړي چې تاسو به د سیاسي پارٹو او سیاسي لیډرانو یا د امیدوارانو تمام پولیټیکل کمپینز چې کومي پبلیسټی کمپینز هغه مانیټر کوي.
کچا د دغه پیسو نه پیسې زیاتې ولګولې یا هغه تاسو نه ویل او تاسو معلومات وکړه، نو بیا د هغې سزا څه ده؟
یو خدای چې کوپر هغه دروغ وي، موږ ته هغه غلط سټیټمنټ جمع کو، نو دا کرپټ پریکټس دی. مین نمائندگی ایکٹ سیکشن 78 ته دا هغه کې دا لیکلي دي چې کوم سری غلط سټیټمنټ ورکو، نو هغه کرپټ پریکټس کې راځي او دا هغه سزا 3 کاله جیل دی، 50,000 روپۍ جرمانه ده یا دواړه دي. خو دا هغې زیات نقصان د جیل نه او د سزا نه پیسو نه علاوه دا چې د 50 کال لپاره هغه بیا ډیسکوالیفایډ شي د الیکشن لپاره.
او که دغه کسانو دغه د خرچو باره کې تاسو ته دغه سړی منتخب شو، بیا تاسو ته پته ولګېده، نو بیا
ایون چې منتخب شو نو هم د خلاف داسې چلیږي؟ دا سکروټنی چې کوم دنګ جانچ پړتال دا یو آن ګوینګ پروسس دی، مسلسل پروسس دی. دا به د اخیره پورې په دوپسې چلیږي. کو په اخر نو ورځو کې اسمبلی په اختتام په ورځو کې هم په دوپسې کیس راووتو، نو الیکشن کمیشن به هغه ډی نوټیفای کوي. ډی نوټیفیکیشن مطلب چې هغه د سره ایم این اے یا ایم پی
تاسو نه غنی چې دا پیسې پاکستان کې گرانی دا د پوسټرو د بینرو د دې خرچې ډېرې زیاتې دي او د خوراکونو د جلسو دا پیسې ډېرې کمې نه دي؟
بالکل کمې دي، د دې خبرې سره موږ متفق یو. څنګه الیکشن کمیشن خو آئینی کا مذمہ داری دا چې الیکشنو کی دا نور د پارلیمنٹ کار دے چې قانون سازیو کی او پای کې څه چینج راولي هم ورته بیا هم یو پروپوزل لیګل او دنه تقریبا یو کال مخکې پارلیمنٹ تا اور دائے کی سینٹ کمیٹی جوڑ شی ہوا سینٹ کمیٹی ہم اگر ڈسکس کرے ہوں گا تو دیش لاکھ روپئے دا صوبائی سملا دا پارا پندرہ لاکھ روپئے دا قومی سملا دا پارا لے گلی وے ہو آگو وے چنا دا با دا غریب امیدوار دا پارا مشکل پیدا کی گی دا ہم گنش سیوا کھولے
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وی نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 422 11 40 121. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15340 صافي اوریدل شي.
که پښتو وای مشال ریډیو.